روغ تر هغه وړاندې لټ خبرونه. د خیبر پختونخوا د خیبر سیمې امنیتي چارواکي دا کوي چې افغان طالبانو یو شمېر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړې و اجازه ورکوي چې پاکستان ته واوړي. له پیښور څخه د مشال راډیو د خبريال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ یې په پاکستانی پاسپورت تګ راتګ کوي. تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي، خو اوس طالب چارواکو پاسپورټونه ورڅخه اخیستي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت یې په پام کې چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له پاکستان وباسي. جانت سگزي پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته د دې خبرې د کول ترڅنګ ول چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 8000 افغان کډوال استل شوي دي. د زیاته کړې د پاکستان د بیا اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه ناخلي او د کډوالو د استلو لړۍ به دوام وکړي. تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د اسرائیلو پوزوایز وکونی نن سهار د پوزي استخباراتو په لارښوونه د حماس د زنګړی قطعی او شمیر وسلوال وژل دي. د حماس د پوز په وینا په دغه عملیاتو کې چې د غزه په جبالیا په لویدیځ برخه کې وشول، د حماس د زنګړی ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندی هم وژل شوی دي. اسرائیل ویلي چې د حماس د غزواک تیر میاش په اسرائیلو کې پر اسرائیلیانو په بریتس کې لاس درلود. رویټرز خبري ایجنسی د خبرو سرچینو په قول وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر اسرائیلي ځواکونو څلور حمله شوې دي. دوه امنیتي سرچینو پر نویټرس خبري ایجنسی ته وویل چې په موسل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلی وو. په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلي او وسیلي ته زیان اوښتی دی، خو د مرګ ژوبلې سبب نه ده شوی. او دا چې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د هند په احمد آباد لوبغالي کې هم دا شیبه لوبه روانه ده. افغانستان تر اوسه په 4.5 اورونو کې اوسله ونوي منډې کړي، و لوبغاړي سوځېدلي او له دې وروسته به جنوبي افریقا میدان ته ښکته کیږي او بیټنګ به کوي.
د ازادي میلمه د ازادي رادیو تاسو افریدونکو د ازادي رادیو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. له ازادي رادیو به مو د بندونو کانالونو او زلزلو په اړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وي. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر وپیژنې، له ما اسمت څاروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پایل کې وویل چې په خپله د ځان په اړه یو څه راته ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم. یو لوی ټول تحصیل کړی دی او ټول په اصطلاح ډیګري اخیستی دی او هر یو کار کې. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا دا عملیات کارنامه لاندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعه نخبگان علمي په نامه یو جامعه لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستری، لیسانس د خلک مو راټول کړی دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو یادونه کوي او راټول کړی مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول موږ دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړی دی او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ اړیکې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې، او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي، او زینی متخصصین چې په بهر کې دي، امریکای نه نیولې، کانادا نه نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي. دا ټول د موږ سره او په ایران او پاکستان کې زینی دي، د موږ سره په اړی کې دي او بخت لاس نو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامع جهانی اوس پوسوي دي چې دا د سو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کیږي، او د دوی سیاست هم ګوري او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري. دا خلک چې چور کړه، چپاول کړه، بل دا چې دا ائتلافونه او ګوندونه چې په خارج کې ټولېږي په دې نظر یې چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې، نو خبر دای چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي هلته یو کار وکړي. دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرنس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره مونږ جوړ کړی دی، یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او په هر برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بیل دي چې د دنیا نه کومک واخلو، څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نورې وادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعه د سنگاپور د تاریخ د نورې وادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لروي ګټه پورته کړو، او بدې چې بل دې چې دا هیوادونه راشي د مونږ شتمنی چور کی او مفتی یوسی مونږ خپل نظارت کوس. یو مثال درکم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر 1 میلیارډ مون صرف د بهر نه برق اخلو، اوس که دغه نیمې دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو، دغه په پنګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته ولاړ نشي. دلته مثلا غاز لرو، د دبر سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دېونه استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی د پار په بار کې مصرفيږي، او کچيري مونږ دلته معیاري شفاخانه جوړ کو په لګ اندازه مونږ کولای دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانی نه مخنیوي وسی، او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیحده، معدن علیحده، نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسو د دې پلان او ستاسو د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، که نه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل داسې چې اساسیتونه پاروي، او بل دا چې اوس خو ګورې از بس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګې ګوري د غار هیواد ته. دغه دپاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسه، یو افغاني پروسه چې بېله کوم. دغه دپاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړي دي. زه خپل افغانستان ته تللی وم، د ځینې وزیرانو مینانو دوی سره مخري کې، پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټول سره مونږ کتلي. دوی ته مو د جریان تشریح کړي، او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانانو خو دوی هم ملامت نه دي په دې شلو کالو کې په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، او مونږ افغانان یو. تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا دی د سراداتو د کمیسار پیس په هرات کې وټاکل شو، نو هلته پاتې شو. د ما پلار هم هرات کې پیدا شو، او زما مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ ده. زما پلار درې ښځې درلودې. متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي، په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د درویشتو کالو یو زوی په نس کې و، زه د درو کالو مې یو بل ورور مې مشر و، چې زما پلار ښځه وکړه، اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولې، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله. ام په هغه حالت کې مختار یو استعداد را کړی و چې زه 12 کاله زه اول نمره وم. دغه ځای بیا د سلطان د لیسې نه چې خلاص شوم، بیا پولیټکنیک ته راغلم، پولیټکنیک کې اول نمره شوم، بیا د نمراتو په حساب برس واخیستی، شوروي ته لاړم، شپږ کاله مې هلته درس ووایه. پس دغه چې راغلم، بېل کوم شناخته جودیزیه او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم، نو هلته تصادف خپل استعداد وخوا، بیا مدیر د تایقات علمی سوم، بیا رئيس د تحقیقات فضائي مقرر شوم، يعني عبد الاحد مومن چې فضا ته ولاړ زم مسول دغه تحقیقات او علمي تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې، ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي، او اوسنۍ انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی دغه انسټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلما پروگرام اوري زموش بیلما ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی. بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي؟
بهر ته هغه خو دوه نوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اته د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو، بلد هم نه ولته. بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو، نو بالاخره پاتې شولو رالو لندن ته رالم. زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و، بلد وم. بیا مې کاروبار شروع وکړ، بیا تجارت مې شروع وکړ هلته، او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوم، بیا د تجار سره زما اړیکې وې. د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او ګاونډیانو، بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي، او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لار پیدا شو، اعتماد پیدا شو. بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي، نو ډېر فضل د خدای ما وکولای شو ځان د پاره ژوند جوړ کړم، نو د تجارت له واسه، یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکړم په افغانستان.
بله، په دې دوره کې چې له هیواد ووته بیا مو په خپل مسلک کې کار ونکو؟
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي، او دلته زمينه ما ته مساعد نشو چې په غرشته کې مونتا کار میکوله. دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه، نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم. الحمدلله مشر زوی می استاد او د اصطلاح ماستری په ساينس کې واخسته، یعنی د ساينس د معلمینو ترینر و دلته په لندن کې کار کوي، او دوم زوی می په اصطلاح لایر شو، بیا اوس بارستر دی، نو سالوال ورته وای. نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته، اوس په یو بانک منیجر دی، او څلورم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس، یعنی ما ټول فوکس دغه باندې، او په پاکستان کې هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی وم. په اصطلاح شورا اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړ، یو شورا جوړ کړ سولې په حساب. هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاد سره دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې. متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن ناوسته چې مونږ خبرې ته غوږونه نیوي. زما په یاد چې موین الدین ایدر وزیر د داخله و، ما خپل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مکوي په افغانستان کې، که تاسو هدف دای چې تاسو افغانستان نیسی شاید و بینی سی، او تاسو ساتل نه چې خپل زه خپل دغه د لاس ور کوي. اوس وګورې هغه اور چې دوی بلکره د خپل په پاکستان کې لګیږي، او دوی په کې سوځي.
د تعلیم په دوران کې کاغه په داخل کې و، د پلو تخنیک دوره و، یا د شوروي اتحاد وختو، کومه خاطره کم په زړه کېږي هغه مشاورین سره شریک کړي؟
خبره سید یزدا هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایم، بیا زه استاد زمینشناسی پانزی کې زه استاد وم، هلته درس مې ورکوله، هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیه برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله، سروي درس مې ورکوله. خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نه هم سم کې وم، د مونږه ریاضی معلم تبدیل سو لاړې غورته واستوي، او د حوال صنف معلم حدود خان نومې دی مونږ ته راوي چې دی ریاضی فزیک درس راکې. نو دا 15 څلوېخ دقیقې په یو شکل د تیر کړ، بعد غ زنګ د تفریح چې وورسو چې الوکان وتل، ما ته ویل چې خلیل احمد تا ته می کار دی، ما ز ایران پاشو معلم ما څه کال دی ودریدم. بعد غ معلم ما ته وایي چې خلیل احمد جان ولکه د فزیکو ریاضی کیسه ز ولکه خبر دغه يم، اس بوی ولا کوم زنه پیرن څوک ماته ویل. نو زه ما ورته چې استاد ته ریمو سره د سوات وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زه به آمادگی نیسم زه به ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولا که شاګردان بیا په تفریقی د سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچی می د تواخه به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغله
ډیره جالبه قصه دا راته وایي کله له افغانستان بلاره شوروی ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
ساروان څه خبره دا و چې ګوره مونږ په ماشوم تو کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل سو یو زما په یاد دا ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته د پښتنه کوم دی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خدا وایي خور مور نه پیژدل ته خودی دوی څخه ازدواج د دې خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته ویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوئ چې ستاسو سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولید تاسو اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتل غیر اخلاقی فلمونه قطعا په تلویزیونو کې نه او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویل دا لیکل وی چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي ان زه ایران پات چې مال د مسلمانۍ ملک خود ته ځر کم دی دا کم کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ته پات واقعا چې مونته ډیر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ماته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډیر ضعیف و ډیر خراب و ډیر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتاب چاو او رنگ مینه دولت د آشپزخانی په اصطلاح دود خلته خو ټول په بوټو په دخو په د پلوړ باندې په خواله جوړي دا ټول به می توژل د می رنگ وو یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دوه سکال ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کوونه کړم نه و امکانات ما ته یو بخان بدان شي ما ته زاول نمبرام په پنځم سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خوان دی ورک ما ته یو بخان بدان بخشش راکې ته چې مطالب تر اوسه ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروي ته چې ولاړم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وایي نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه تاریخي ناول دا شیان کتابونه ما ټول په د مسکو ما ته دغه سودا شپږ کاله نو ما عادت ونیوې د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت را سره ستا
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي کانونه دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرې شي
اول چې مثلا بې مصرف عاید د صنعت د توریزم دی اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او یا 100% بودیجه د ترکیه د توریزم د صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول دا ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی زه سویس ته تللی یم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک و د تداوي دپاره چې یو څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وکړي امنیت فزیکي راغلی اقتصادی امنیت د دغه وجه هم تامینه کی بل مادن خو داسې ژر نه دغ کیږي چې ژر حاصل مونږ تر راکې نه دا مسله مثلا برق ژر کیدای شي په دې چې د ډبور سکارا لرو لمر لرو باد لرو او بل لرو دا ټول نه استفاده کیدای شي چې مونږ عاجل برق لرو هغه دغه 800 میلیون ډالر چې په کال کې یا میلیارډ مونږ افغانستان ترکو دا بعد وساته د نن افغانستان دا یو خپانګونه ده په دې برخې ولی برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمينه په برخ کې او اول توجه په برق په سی بیا ترانسپورت دی لاري هم ډیر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګورئ کچیر لارې خې اوس په پتلې جوړې سي یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبی آسیا سره وصل کو چین چې یو نیم میلیارډ نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی صادر کوونکی چین دی د افغانستان لاري د ایران لاري خپل امته کولای شي چې اروپا ته په وافته کې ورسي دا مونږ ډیره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو چې تیارې د افغانستان لاري تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې کوم مصرف کو دا په پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف کو مونږ ته عاید راځي او زمينه برابرۍ بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې 500 میلیارډ ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو لپاره مون کولای شو چې افغانستان ته راځي 500 میلیارډ صرف د اوبو یعنی دا ټول مادن خو هم چې یو څه وخت نیسی خو هم ډېر ضرورت ده پدې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول ایواد چې لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د اجګک د اوسپنې ډیر قوي ده قوي په دې ده چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري اما دوی باید چې یو واری پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط برابر کړي اما افغانستان دا مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسو اوسپنې لرو د افغانستان په معدن کې یعنی سور لرو یورانیوم لرو یاره هر نو مادن چې لري چې وګوري افغانستان بل دا چې مادن تنه دانه دي چې مثلا طلا مادن دی نقره مادن دی مس دا خپل خاور چې په خښتي جوړیږي دا خپل مادن دی دا ریګ مادن دی تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکي فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پر ځای د نور پر ځای وکړو یعنی د هر خوښ تاسو وګوري افغانستان مسایت ودی ته
تاسیلا آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری زموش میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی انجینیر سب تاسی چون بلا بل هیوادونه لیدلی دی بهر مزده کری کری دی دی شوان دیره تجربه لری د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي ستاسو سپارښتنه څه ده دوی څه وکړي کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتره شي
خو متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته هم چلن سرم چې تللی وم پروش وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و کېنستلو یعنی په یو ساعت کې مولوي صاحبان ورته راغلي و غیر د دې چې د مدرسې خبرې کوله قطعا د مکتب خبر هم نه وو بیا دومره نوبه چورسه چې ما کار ورته دولت ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب دا د تا د لا سات علم جوړ کړی دا په دغه دلته چې ناس د برق د علم جوړ کړی دا کولر روشان او ملګر د علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي او علم جوړ کړی په تیاری کې چې علم جوړ کړی ګوره د لونګي د ټول علم جوړ کړی او تاسو فوکس ټول په دینی مدارس باندې سید هر مسلمان ته ضرورت دی چې دینی علوم زده کی خدای وو پیژنې خپل موږ زده کی مسلمان په هیڅ دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده ای اما دا نور مسائل ته توجه وکړي پدې چې د مونږ مادنونه خلک مفت وړي پدې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو داده اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دی یو هغه په سلا سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکړي زمينه د تحصیل دی برابر کې محدودیت دی وزن کې اوس وګورئ مثلا خز ته وای تاسو صرف طب وایست الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي شعبوي کارون هم دي او د پلانینګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبي ته شعبوي کارونه دي یعنی دوی کولای شي خز چې په کساحه ته ولاړ شي د پلانینګ شروع تر محاسبه او تر شعبوي کارونه ټول دوی کولای شي ترنران په خطوګه انجام کې پدې چې خزي ډیر با استعداد دي خو موږ سره هم درسونه ویل دي موږ پول ټکنیک جو دي موږ خوندې وی دا انجونې درس ویلې کې په جوړوي کې وو کده کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعې دوی چې ځوانان په کې دي انجونې دي دا محروم کړی دي اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د ایراتو په دنیا کې اول مقام وګټل اته په ریاضی کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضی کې په دنیا کې اول مقام وګټل، یعنی ډیر با استعداد دي د انجونی، اما دوی محرومول دا ډیر ظلم دی. نو ځوانان بیچارهګان څه وکړي؟ ځوانان خو غواړي چې دلته کار وکړي، هیڅ څوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي. دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم، 15 شپېته کال یم، اما قطعا زه عادت نه نیسم د بارسه. حتی د ما زامن چې دلته لویان شوي دي، هغه یو زوی مې دلته پیدا شوی دی، یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي. حتی ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي، افغانستان ضرورت لري، اما شرایط په کار نه دی. مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي، انجونې دي غواړي تفریح وکړي پارکو ته نه پرېږي، حمام ته نه پرېږي، نه برق شته نه امکانات شته، او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي، دروازې د مکتبونه تړي، د پوهنتون تړي. دا خو سخت ظلم دی د انسان لپاره. دغه لپاره ځوانان بیچارهګان محروم دي په افغانستان کې، هم انجونې محروم دي، هم نور نارینه هلکان محروم دي، دغه هلکان محروم دي د دې نه، په دې چې شرایط ورته مساعد نه دی. په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی، درې اضلاعوې لري. یو ځل فزیکي امنیت دی، بل اقتصادي امنیت دی، درېیم یې رواني امنیت دی. که چیرې دا درې اضلاع مکمل تکمیل نه وي، یعنی امنیت تکمیل نه دی، نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل نه دی. خلک په ډار کې دي. هغه انساني ازادي چې دوی د پاره دی په نور ټول نړۍ کې، رات په اسلامي نړۍ کې دی، دوی ته مساعد نه دی. دوی ګوره چې د پاسپورت پسې ټول سرګردان دي، څه حال دی، او دوی د وطن تختی، او بل دا چې څومره وژل کیږي په اوبو کې ډوبیږي. د دې ټول مسؤلیت، د دې ټول ګناه د مسؤلینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مساعدي کوي په افغانستان کې.
ډېر زیات مننه انجینر صاحب،
ډېر زیات مننه.
دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه.
I'm not afraid to die.